پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت دواړو لخوا د اوربان پر مسالې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده هرکلی کړی دی. نور راپورونه هم اورېدلی سي. در هر صدام خدا افغانستان و نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیورانی کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د طالبانو برید ځواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالی وژلی دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین له کارولو دفاع کړی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان هرکلی کوي. هغه ویلي دوی هیله مند دي چې د اختر افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای او د دایمي سولې په لور یو بل ګام نږدې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د دې ځواکونو له تعهده مننه کوي. وسوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د اختر په مناسبت اوربندوي. په مقابل کې د افغانستان حکومت هم وویل چې د طالبانو د اوربند اعلان هرکلی کوي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته امر وسو چې پر طالبانو دی حمله نه کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو برید ځواب کړی او د هغوی ولستنه وسلوالی وژلې دي. دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د بیان له مخې وسلوالو طالبانو پرون د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو پر حمله وکړې. د حملو پلان یې درلود چې د افغانستان د پوځ د هوایي ځواک په مرسته د دغه کار مخنیوي وسو او پلان یې شنسو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د افغانستان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې ولس وسلوال طالبان وژلي دي او د دولت آباد لپاره د وسلوالو طالبانو د نظامي مرستیال په ګډون یولس وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د وروشتې مرغوب لپاره خبرې نه دي کړي. د افغانستان پوځ او طالبانو ترمنځ تازه نشته چې داسې وخت سوي چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو له لوري د اختر په شپو ورځو کې د اوربند اعلان هم شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو بیا د کووید 19 د ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلورکوین له کارولو دفاع کړې ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر د هایدروکسی کلورکوین په اړه په ویډیوګانې شریک کړی دي. هایدروکسی کلورکوین په رسمي ډول د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره نه دی تجویز شوی او تر ډیره حده بې اعتباره ګڼل شوې ده دا دوا. خو ترامپ چې په خواهی هم د دې درملو د کارولو دفاع کړي پرون په سپینه ماڼۍ کې رسنیو ته ویلي چې احساس یې کړی چې د درملو په لومړیو پړاوونو کې مثبت اغیز کړی دی. امریکایي او اروپایي کمپنۍ د کورونا ویروس له منځه وړلو یا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د واکسینونو په جوړولو کار کوي. کورونا ویروس تیر دسمبر د چین له ووهان ښاره ټول نړۍ ته خپور شو چې تر دې دمه د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د رپورټونو پر اساس له 14.5 میلیونه زیات انسانان پریښته شوي او له دې ډلې یې شاوخوا 6,60,000 کسان مړ شوي دي. د هغو چې درملنه شوي شمیر 10.5 میلیونو ته رسیږي. که څه هم په اروپا کې د دې ویروس اوج پای ته رسېدلی و خو په امریکا کې متحدو ایالاتونو کې په برازیل، هند او ځینو نورو هیوادونو کې وضعیت خراب کړی دی. امریکا په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس زیات اخته خلک لري او تر ټولو زیات وګړي هلته د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج د ځانګړو مراسمو ترتیبات او د دغو مراسمو سوکه د پیلېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې. د سعودي حکومت مجبور شو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سږ کال ډېر محدود شمېر خلک ورپرېږدي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هېوادونو څخه لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان د حج لپاره ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په سعودي عربستان کې تر 270,000 زیاتې مثبتې د کرونا ویروس ثبت شوي او تر 2,099 زیات په کوینولس ناروغۍ مړه شوي دي. د سعودي د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو کسانو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 1,000 او 10,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د ترکیه پارلمان نن یو داسې قانون ته رایه ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو د معلوماتو د خپرېدو نظم به څاري او د فیسبوک او ټویټر په څیر سایټونه به مجبور وي چې په ترکیه کې د فعالیت لپاره تر سختو شرایطو لاندې کار وکړي، که نه جریمه کېږي به. د نوي قانون پر اساس د ټولنیزو رسنیو لوی سایټونه لکه فیسبوک او ټویټر باید په ترکیه کې د خپلو استازو یو دفتر ولري څو هغه شکایتونه حل کړي چې پر هغو سایټونو د خپرېدونکو معلوماتو په اړه پیدا کېږي. د ټولنیزو رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي چې باید په دغو دفترونو کې داسې کسان وګماري چې د ترکیه تابعیت لري او که داسې ونه شي تر بندیزونو بلاندې شي.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
په جګړو څه بېخي ستړی یم چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحالي لکه لوی اختر ورځ څه بېخي څه خوشحالي ورځ ده څه خوشحالي چې خدای دا جنګونه کړه چې خدای دغه توره شپه نوړه چې
د اوربند پر مسلې تحلیل هم اوریدلی سي. ځینې سیاسي فعالین په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واوري چې نن چهارشنبه په سعودي عربستان کې د حج مقدماتي مراسم د کرونا ویروس له ګواښ سره له ځانګړو تدابیرو سره پیل سول. که وخت نور راپورونه هم اوریدلی سي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې د اسلام په سپیشلی دین کې مخدراتو کې حرام دي.
دا یو مولوی و چې د مخدراتو کو په اړه د دینی علمانو د تبلیغ پر شګړو باندې خبرې کوله. د خبرونه مترلسنی مو بجو ده راسته اوسی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان امنیتي ځواکونو د خدمت ستاینه کوي. بلخوا یو شمیر عام افغانان د اخته په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لورو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه ده د کابل سټوډیو څخه. فیروزه، خبرونه ته شرق لپاره د نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک چې اهم افغانان د دې اعلان څنګه هرکلی کوي دوی څه وایي پړه.
ډیر زیاته مننه فر بجانې. سلام تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو لولوري نه د اوربند اعلان یو اختر خلکو دوه اخترونه کړل. په دې اړه موږ د عام افغانانو سره خبرې کړې دي چې یو لاغه محمد نعیم له غزنی ولایت نه دی او له دې خبرې به واورو.
دا کوم درې ورځنۍ اوربند چې اعلان شوی د پدې باندې موږ ډیر خوښ یو ډیر خوشاله یو. په همدې هله باندې یو له دولت حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې د دایمي سولې وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو دا بدمرغه او نولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسېږي.
تلويخ کلن ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکو د هم د جګړې لخکی لخوا د دایمي سولې او اوربند غوښتنه کوي.
په
جګړو ته بیخي ستړی یم چې دونه خوشحاله یو دونه خوشحاله لکه همدا لوی اختر ورځ بیخي ښه خوشحالي ورځ ده ښه خوشحالي چې دا خدای دا جنګونه کرار چې خدای دا تور شپه نوړه چې خدای پاک لیکن نوړه جوړ کړي دا ډېر مغمونه دا ډېر خواري خدای ورکړي کتنې مې دغه ځای چې طالبان حکومت سره شي نه دي چې ډېر وربان وکړي نه دي دا ډېر غمونه دا ډېر مړي دغه سره ورکړي.
شیر محمد بیا د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی. د وای قربان دایمي سینو د هیواد ستونزې به حل او روښانه راتلونکی به ولرو. دی وایي دا اوربند باید د تل لپاره اوسي. موږ له دې درې ورځني اعلان شوي اوربند نه په ډېره خوښۍ سره هرکلی کوو. اوس خو بېوزلي او بېکاري نور اوج ته رسېدلې. دا څلوېښت کله جګړه روانه ده، نوره بس ده که دایمي اوربند وسي. موږ راتلونکي ته ډېر خوشبینه یو او راتلونکي لپاره به ډېر ښه پلانونه طرح کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند تر اعلان وروسته له ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دای په کابل کې د امریکا شزدفیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانانو دپاره د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره ولمانځي او تلپاتې سولې ته بل ګام نږدې شي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاری وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. ناټو هم په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تېره شپه په ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره بین الافغاني خبرې پیل سي. طالبانو تېره ورځ د اعلامیې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست د اعلان چټک هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، ولسمشر غني ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخت عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او د دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. طالبانو په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هم د هرکلی او ورته اعلان وکړ او د دې ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټکه کړه. حکومت تر اوسه پورې 4,428 طالب بندیان او طالبانو بیا د حکومت 898 کسان خلاص کړي دي. خو آیا دا اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په غبرګون کې حکومت د دغه ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري که څنګه؟ نو موږ په دې اړه هڅه وکړل چې د افغانستان د حکومت ځنګړي ډول د ملي امنیت شورا دفتر چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري د هغوی نه تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. خو افریبا جان چې خبرې وکړي نسی، ولسمشر غني د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل ژمنې یا د خپل ژمنتیا په خاطر ډېر زر د 5000 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یعنی سې شنبه ناوخته حکومت د دوی څلیرویشت بندیان آزاد کړي او په خبره یې ټاکل سوي نن د دوی لاړخه هم یو شمېر بندیان آزاد سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی، خو دوی رسمي او یو هم نه اعلان سوی اوربند و. بلې فیر بجانی
ډېره زیاته مننه کوم فرزه عزیزي. دوستانو واموریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی او دغه راز عامو افغانانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. او موږ مخکې راپورونه درلوده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شارج دفیر راس ویلسن او دغه راز ناټو چارواکو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. ځینې سیاسي فعالین هم په عین وخت کې په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کوي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونې غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار دی چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له ښاغلي باقی سره امید ایرمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا ډول اعلان د څه ښکارندوی کوي.
دا اخت کوای شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانان ته اوري نو بینان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوی ده چې دواړه طرفونه نرمش وخی او ولستم د پیغام دی د خوشحالۍ پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي
په یو انداز پورې لکه څنګه مو چې وویل دا خوشبینی ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو اما زیات کومک نشي کولای ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو موافقو او توجهاتو باندې پافشاري کوي او د بین افغاني مذاکرات په کار ده چې څلور میاشتې مخته شي وشي خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډیدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغاني مذاکرات کېدای شي زر شروع شي خو بین افغاني مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بیل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګروي. فکر کوم چې دا یو مشکلی مرحله ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې د افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده حد اقل ځکه فکر مو کړی اوسې چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې اوس یې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنگ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چې اوري هم افغانان ته اوري نو بینان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوی ده چې دواړه طرفونه نرمش وو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلای سي. اوس به هم اقتصادي خبرونه واورو. ناجي ساپي چمتو کړی دی.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر وایي د کورونا ویروس له خپرېدو سره سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس بندرونه خلاص شوي خو مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سوداګرو زرګونو موټر کراچۍ، چمن او تورخم کې درول شوي وو چې هره ورځ له سوداګرو سل تر یو سلو سلویښت ډالرو پورې اخیستل کېدي.
تر سل میلیونه ډالر اضاف تک توان رسیدلی په دې خاطر چې زموږ موټران کراچۍ بندر کې توقف وو، د چمن، تورخم په دې ځای کې، په ټول ځای کې توقف وو. په زرهاو زرهاو موټر هر ورځ پر موږ باندې سل ډالره تر یو سل سلویښت ډالره د مرچو تکیتانه تنشن راتل.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په یو تازه خپره کړي رپورټ کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه ویلي چې د دغه هیواد اقتصادي وده 9% راکمه شوې او په ملي ناخالصو تولیداتو کې هم کموالی راغلی. د دغه سازمان د اټکل له مخې د کورونا ویروس د خپرېدو په پایله کې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 10% لوړه شوې ده. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت 6 شنې خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د لوړو ارزښت لرونکو کرنیزو محصولاتو د ودولو او د کوکنارو د کرکیل او تولید د مخنیوي لپاره 6 شنې خونې جوړې کړې. نوموړي وویل چې له دغو شنو خونو په یو کال کې 2 ځلې حاصل ترلاسه کیږي او بزګر په لږې خواري سره ډېره ګټه ترلاسه کوي. د کرنې وزارت لخوا د شنې خونې په هر موسم کې د تازه سبو د تولید او پلو یا کچه د خوړو د خوندیتوب او په میندو ماشومانو کې د خوارځواکۍ د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي. د شنې خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عواید ترلاسه کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ/$. یو یورو 8 افغانۍ/$. یو انګلیسي پاوند 95.5 افغانۍ/$. یو سعودي ریال 99 افغانۍ/$. زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ. زر ایراني تومان 3 افغانۍ/$. او زر پاکستاني روپۍ 1.55 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ بیا هم لوستلای سي. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس به نړیوال موضوع راوخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پریښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دغه هیواد کې اوسېږي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړې شي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 5 بناوو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سش کال د کورونا وایرس د لا زیات خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملی کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوې دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د 40 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سپم ورسو د کابل چاپ ورسپانو په اړه به وورو چې پر کوم مسایل باندې مقاله او تبصره لیکلې دي. دغه ورسپانې ناجی صفای کتلې
مسیر ورسپانې په دې ټکو خپل اثر مقاله پیل کړې ده. اور بند یو ښه چانس چې باید ضایع نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د اور بند اعلان او د بندیانو خوشي کول باید د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي، او په وینا یې چې له دې موقع باید ګټه واخیستل شي او پرې نه ښودل شي چې د سولې په لاره کې نوي خنډونه رامنځته شي. د سر مقاله لیکونکي په باور اوس چې د حسن نیت او د سولې یو فضا برابرېږي، په کار ده چې دا حالت دوام وکړي او د خبرو له پیل سره وغځېږي. مسیر ورسپانې له طالبانو غوښتي چې طالبان له اختر وروسته هم باید تاوتریخوالی کم وساتي، او دغه شان حکومت هم باید د حسن نیت په خاطر نور بندیان، په ځانګړي ډول ناروغان او سپینګیري خوشې کړي او د طالبانو پر ضد توندې خبرې ونه کړي. د سرمقل لیکونکي په باور دا چاره به فضا نوره هم مثبت کړي او د بین الافغاني خبرو له ښه پرمختګ او بریا سره به مرسته وکړي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د سولې مخالفې کړي به هڅه وکړي چې شته مثبته فضا خراب کړي، خو د لیکوال په خبره دا د ښکېلو اړخونو او ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپل وس سره سم د مثبتې فضا له ساتلو سره مرسته وکړي. ویسا ورسپانې هم د وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ اختر په ورځو کې د اوربند اعلان مسلې ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي خلک دې ته هم خوشاله دي چې اقلا د څو ورځو لپاره به افغان وژنه بنده شي او خلک به په آرامه زړه اختر ولمانځي، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې مخرب کړی هیڅکله هم له جګړې لاس نه اخلي، بلکې په وینا یې چې پاکستان له دې جګړې د ځان په ګټه استفاده کوي او اوس هم لګیا دی چې ډیورنډ کرښې دې تخپل تخریبي ګروپونه راولېږي. خو سرمقل لیکونکي په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې دا ځل اوربند په دایمي اوربند بدل کړي او د اختر له فلسفې سره سم د ورورۍ لاسونه سره ورکړي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د طالب ډلې لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی. وړاندې راغلي چې طالب ډلې ته نوره هیڅ پلمه نه ده پاتې چې د هغوی د ټولو 5000 بندیانو پرېښودلو سره دي نوره د افغان وژنې لپاره دي پردی او تپل شوي جګړې ته دوام ورکړي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې طالبان دې نه یوازې د اخترېز اوربند بلکې د سولې لپاره د تلپاتې اوربند لپاره غوس او پرېکنده تصمیم ونیسي، ځکه چې په وینا یې نور نو په دې جګړه کې د ملکي تلفاتو او افغان وژنې زغم له سره وتلی او جګړه په هیڅ ډول نه د دښمنو کړیو په ګټه ده او نه هم د سیمې او نړۍ په ګټه.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدي کې شهدګل نیمه ده. د ازادۍ او راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم ما پیغام نشر کړ چې استفاده معلولینو په دفتر کې تاس خلق دی یو کال کی استهدام منصب دی هیڅ څه کومک تر اوسه لمن سره نه ده سوی دا دی وکست دی لو تر سرواکو پوری د مو پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت پیغام ورکوم د نعمت الله په نام. ما د مسؤولو ارګانونو څخه او خاص انکشافي بیات ارګانو څخه دا هیله لرم چې زموږ د ناحیې د ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارګو تر پلې پورې نو که چیرې دولت و دې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارګو ټول ولسوالۍ ده، د خانشین ولسوالۍ ده، سوالی دا ساده د پاکستان پورې چې کوم د ډیرن کرښه پرته ده پر دې $2 پر پامه سره کوي. یو د دمر چې بول سوالی ته درې سره له وصل سي او بل د دمر کم پېښورځي کارونه چې دی دا به نه کې په وسایي توګه وشا تر انتقالېږي، او بل به د عام مسلمانانو په دیم ډاکټر وو د یو مریض دی او یو بل مشکل چې هغه به یې رسیدي او شار ته کول شي. نو دا زما خاص غوښتنه او د عوامو ولسوالۍ د انکشافي بیا تر اساسه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې زموږ سره خپل پیغامونه شریک کړي وو. کچیر بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې وینې نو کولای شئ د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې دستګاه کې پریږدئ موږ سره شریک کړئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارې اړوندو مسلینو ته ورسو. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له فرشته چلځي یو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت لوري د متقابل اعلان هرکلی کوي او هیله لري چې په دې ډول به افغانان د یو بل په وړاندې د درک او درناوي لپاره فضا رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو د یو بریچ شند کړی دی او د خو یولس وسلوالي وژلي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د فاریاب په دولت آباد او المار ولسوالیو کې د طالبانو د نظامی مرستیال په شمول یولس وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د طالبان لخوا تر اوسه په دې اړه څه ندي ویل شوي او دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو اوربند اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو بیا د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د درملو هایدروکسی کلوروکوین له کارولو دفاع کړې ده. جمهور رئیس ترامپ پر ټویټر په دې اړه ویډیوګانې شریک کړې دي خو تر اوسه ډاکترانو دا نه ده تایید کړې چې د ملاریا دوا د کورونا ویروس له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې لپاره کار وکوي. په سعودي عربستان کې نن د حج د مراسمو لپاره ترتیبات په محدود ډول پیل شول. د سعودي حکومت مجبور دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره سشکال ډیرو کمو شمیرو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. سشکال به د هغو کسانو شمیر چې د حج په مراسمو کې برخه اخلي د زرو او لسو زرو ترمنځ وي او یوازې هغه خلک دي چې په سعودي عربستان کې اوسي.
مننه کوم فرشته. دوستان اوسبم د زهرو کاروان اونیس پروگرام اورو چې زمام کار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همتی مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرام او ډیرو 400 د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لمړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لمړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرام چرس هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو 3 نفر په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرام چرس دی ولې ګربازو او زازوی ولسوالیو ته قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخي د قاچاقو مخاوني وله. د کابل امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادي رډیتو ویل د کابل پولیسو د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چې په یو باس موټر کې پټې خودل شوي او په پام کې وچی له نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلوچرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیوله. په درېمو عملیاتو کې 3,400 بیا ټابلیټ کا نشي ګولۍ چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوي چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 2,650 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشي موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېری ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
به نام پوست کرونا ډپریشن میگیشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میآید.
دا چې دینی تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی شي، په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي ده دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته غوږ نیسي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
خزي او خزي چیری
سوای دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون وروسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دی په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او هم دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
قیمتای هوایی و به خاطر
از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشې موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایی بریدونو زموږ سره ډېره مرسته کوله، خو د سولې خبرو دا ملاتړ زیانمن کړ. دا هوایی بریدونه اوس درېدلي دي. موږ د نشې موادو د لابراتوارونو او نشې موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشې مواد یوه نړیواله مسله ده، نو باید بهرني ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیې او سنبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تېرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي، او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نشه یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري، او تر دې وروسته یې د نشه یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او نه هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه، دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري، دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2010 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان ور واوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړې چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پرم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګرټو څکولو ته مخه کړې ده.
مبتلا به مې مرض کورونا شوم.
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم. که پخوا به مې په ورځ کې 15-16 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطۍ پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پاس از کرونا
هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغي ترخته کې دوه ورسته پیښیږي کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي یعنی د ژور خفقان هغه ستورزه چې تر کرونا ورسته ناروغ ته پیښیږي ډېرې ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفقان او رواني ناروغي د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي نشي مواد ته مخه کوي یا کله چې خوب ناراموي نشي مواد استعمالوي که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي خو ورسته خطر دادی چی هغوی په نشی مواد باندې معتاد کیږي
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنند
پا کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي اوس هم چې دلته د سګرټو خرڅولو دکان لري وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګرټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګرټ ځوانان رانیسي
فروش سګرټو
د سیګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډیر سوی دی ځوانان د کرنچین له خاطر د دې پارک بسرنه کې راټولېږي او نشې کوي څوک چاس او څوک پودرز کوي دا د ته خپل هم ویني دا ټول د ژور خفقان او اندېښنو تاثیر دی
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې خو د امنیت روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودي د ځینو راپورونو له مخې د کورونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډېر شوی دی ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي
در یافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغۍ او تدې ناروغۍ وروسته چې خلکو ته کوم زیان اوښتی دی په دې زیانونو کې رواني ناروغۍ ډېرې دي دوهم کرنټین او د کورونا ناروغۍ ده چې هیڅ درملنه نه لري دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي
د ارواپوهانو له نظره بیکاري کرنټین د تحصیلي تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دنیا تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای سي د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دنیا تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی سي دنیا عالمان وایي که د نشي موادو پر وړاندې دنیا تبلیغ ونه سي نو یو ورځ به د دنیا عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي او هغه څه چې د انسانیت لپاره د خلکو لپاره خطرناک دي مضر دي د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعه اسلامي ده دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي لازم خبره داده چې دینی علما من هسته مسؤلینو په جامعه کې د دس خلکو چې خبره اوریدل کیږي منل کیږي نو دا د دینی علماو دنده ده وظیفه ده چې د مخدره توکو بیل بیل برخه بیان کی نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوهې کې چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي د انسان صحت ته څومره مضر دی ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی بیا هم کله چې دی په دینی لحاظ باندې پوه شي دینی دلایلو باندې دی ته قناعت ورکړی شي نو په ډېره اسانتیا باندې دی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولی شي
دینی علماو په لاس کې ممبر دی د هر جمعې په ورځ دی ته په سلګونو خلک راټولیږي د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک تر ټولېږي الته به د خپل غک پورته کې په دې حق لا باندې دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی فرض مثال مونږ په جنازو کې دینی علما ودریږي الته خبرې کوي خه خبره دار چې دینی علما زمنګ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو د قول لپاره دلته ځای ورکي د نکاح په مجالسو کې د ودونو په مجالسو کې په کار د دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسئول شخص په حیث باندې التم دا غک پورته کی درسی حلقې لري زمونږ دینی علما التم به دا غک پورته کی ډېرې علما رسنیو ته لاسرسی لري هغه باید په دې باندې کار وکړي سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا د دې ورته برخه چې دین استفاده کیږي ډېرې علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي هغه باید په لیکلې بڼه یا آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي
که د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی د علماو مسؤلیت ده دی د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه له شرک نه له حرام خورۍ نه له فحشا نه له بد اخلاقۍ نه له ظلم نه له غصب نه له قتل نه له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کیږي د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدده په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو بدیو بدبختیو مور ده نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډېر شي سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي کیدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي ولې الله تبارک وتعالی به له دینه خامخا پوښتنه کوي که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي مسؤلیت یې ادا کړی وي دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي
کومې ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج او اوقاف په نوم باندې وزارت لرو په هغې کې 80% خلک مامورین کارکوونکي منصوبین دینی علما کرام دي بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خود به لازمه داره چې هغه خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي دا هم ضروری خبره ده د معارف وزارت هم کولی شي دا کارو کی معلمان استادان هغې ته باید برنامه ورکړی شي ډیر کړه د ځوان قشر اخلاق په همدغې وخت کې خرابیږي تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي هغې باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او که نه کوي کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډېره اړینه ده د دې تر څنګ زموږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدره توکو تجارت کوي څوک مخدره توکي تولیدوي څوک مخدره توکي واردوي د دې تر څنګه باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټولو ولایتونو پکې علما غړیتوب لري دغه خپل شورا خلک دی به یو قطنامه ولري دی باید په دې باندې کار وکړي هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه وي هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در شاهآباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصد رو تکرایی.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجی محمد ولې وارخطا سو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو. دا جنازه دی چا ده؟
والا که سه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی ده.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به وو.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، اوه خزی، چیری؟
چه وایه دلته یم. دادی راغلم، چنگی را تویل؟
اکرام چیری ده؟
ده بانده وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکوما شو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري،
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص و بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخامخ چوکی کینی.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرې ښودل خو نه دومره آسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.